رادیو آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونو تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د کونړ د شلتن اوسیدونکو وایي له درو ورځو راهیسې پاکستان پرې توغندوی بریدونه پیل کړي.
په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راتوغول کېږي.
طالبان وایي د غلام محمد ساغزي له استعفا وروسته باید په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ د هغه مرستیال ته نه وای سپارل شوې، خو پخوانی افغان ډیپلوماټ شکریا بارغزی وایي
دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کېږي.
د یخدې له ډېرې دو سره د وی بی ځای شوی کورنۍ یو ماشوم مړه شوی.
فرش نو لرګي او زغال نو خوراکي توکي نو زموږ خیمه هم راڅرګنده.
په کندوز کې د لیمو باغونو ښه نتیجه ورکړي.
تجارت دلته پسې راځي د دغه لسخنې وړي دغه یو غټ لیمو په تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړي.
راپورټونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنخه شوی و. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ وروسپاري، او روسیه وایي که د هوا وضعیت مناسب وو د شنبه په ورځ باندې به افغانستان ته بشري مرستې واستوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تېرو درو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوي دي. بلخوا په رپورټونو کې ویل شوي چې د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تېر ماښام د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډرون دا برید د چا لخوا شوی، خو د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله رپورټ ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې له بریده روغ وتلی. په رپورټ کې د پاکستاني طالبانو د تحریک له خولې ویل شوي چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې موجود نه و. د پاکستانی سرچینو په وینا د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپل اړې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې دا برید مزکنای برید دی او لمزکې څخه مزکې ته د توغول کېدونکي توغندي په وسیله شوی. د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولس کلونو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي چې ترې مخکې کړه شوي وو په وروستیو کې په دې نیت بیرته ورستانه شول چې ګوندې د طالبانو په راتګ به د پاکستان له لوري د توغندیو توغول ودرول شي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په دې سازمان کې دي د افغانستان څوکۍ دوی ته وروسپاري. سوهیل شاهین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو حکومت د خپل دایمي استازي په توګه نومولی، نن یې ازادۍ راډیو ته ویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصولو له مخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده.
د شاهین په وینا که ملګر ملتونه دا څوکۍ د طالبانو حکومت ته ونه سپاري، د دې نړیوال سازمان بې پرېتوب تر پوښتنې لاندې راځي. د طالبانو د حکومت دا چارواکي داسې مهال یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کوي چې په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ ویلي نصیر احمد فایق بل دې وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خپل ټویټر ویلي چې ښاغلی فایق چې مخکې له دې په دې ماموریت کې د مستشار په توګه کار کوو، اوس به د شارزافیار په توګه د افغانستان د ماموریت رهبری پر مخ وړي. روسیا وایي که چیرې د هوا حالات مساعد و نو د شنبه په ورځ به افغانستان ته د بشري مرستو یوه بسته واستوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا خبر تایید کړ او د ایټاټاس خبري اژانس ته وویل که دغه تیاره به بیرته د راستنېدو پر مهال کابل نه روسی اتباع را انتقال کړي. روسیې ولس ورځې مخکې د شپږ دېرش تنه بشري مرستو بار درې الوتکې کابل ته استولې وي. او په جاپان کې یوې اور لګیدنې لږ تر لږه اوویشت کسان وژلي. د جاپان عامه دولتي تلویزیون ان ایچ کی نن راپورټ ورکړ چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګیدلی او قربانیانې ټول ناروغان وو. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اور لګیدنې سبب ګڼل کیږي. د رپورټونو له مخې یو تن چې ګمان کیږي خپله هم په رواني ناروغۍ اخته دی بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته وړي وو او دغه موادو غور اخیستې. ان ایچ کی تلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړ لمبی پورته کیږي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. اوس ځینو خبرونو او یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه یې پر سیمه د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، تر لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د درون یا بې پیلوټي الوتکې برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولي او هره ورځ له سلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هره ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راتوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبوره دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې تیره شپه د بې پیلوټ الوتکې برید هم شوی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلی چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلی چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمي دی او د خلکو کورونو ته هم څه ناڅه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي، مالونه یې دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ، خو د میاشتې پوره کېدو سره اوربند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستانیو امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام در وستلو پورې خپل مبارزه ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنې دور وروسته په کونړ کې دا لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلورو میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی و او په کې نږدې لس تنه ولسی وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
طالبان وای په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصولو خلاف ده او دغه سازمان دی بې پری اوسي او لانجه دی نه وشتوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی چې نصیر احمد فائق د غلام محمد اسحاقزي پر ځای د افغانستان د دایمي استازي سرپرست ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توقی ته معرفي شوی و، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پریتوب ادعا لري باید دغه توقی د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپل بې طرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو له مخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فائق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستې او رسمي چارې مخته وړي. نصیر احمد فائق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسؤلیت یې د ملي ګټو پر بنسټ منلی دی. هغه ویلي دغه ستر مسؤلیت یې په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکارۍ، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاقزی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. و موږ غوښتل چې د ښاغلي اسحاقزی د استعفا لامل وپوښتو، خو په دې کار بریالي نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریه بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون او رویه هم اندارت کله په یو اداره کې، مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي، لمړنی مسؤول کس په هر دلیل څه مریضي، وجهي، څه استعفا او څه هر شی چې د کار نه لاس په سر شي، نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته وردغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایطو کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اسحاقزی څخه وروسته و په هغه خپل بنی نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خود طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې و چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرست کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دا پروګرام مهیروي. د کابل خیرخانی کوتل ته څیرمه د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې وړمشپه یوه 15 میاشتنۍ ماشومه د سړې هوا او سینه بغل له امله مړه شوې ده. کورنۍ وایي له کندوزه کابل ته کډه شوي وو او احتمال شته چې د سړې هوا له امله بل ماشوم هم مړ شي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د دې هیواد ولسمشر جو بایدن ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاد کړي. د امریکا د کانګرس نهو غړیو په دې لیک لیکلي چې د افغانستان خلکو کلونه مبارزه کړې او اوس د اقتصادي ځوړ او کاختې سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اولاد غم ترې د خبرو توانایي اخیستي. سمر الدین د 15 میاشتنۍ حسنات پلار دی، هغه چې وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ او بې ځایه شویو په یو کم کې د واورې ورېدنې او سخت یخنۍ لامل مړه شوه. سمر الدین یو بل زوی هم لري. وایي کچېری وضعیت داسې روان وي دا ماشومې هم چې سینه بغل دی ښایي د سړې هوا له کبله مړ شي.
یخ شو، فرش نه و، لرګي او زغال نه و، خوراکي توکي نه و، ډاکټر تللو ته مو پیسې نه درلودلې. کله چې واوره ورېده زموږ خیمه هم راڅڅېده.
خو دا ښایي یوازې سمر الدین نه وي چې په سخت ژمي کې د ستونزو یادونه کوي، بلکې د غلطه سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته اقتصادي ستونزې مخ په ډېریدو دي. بیکاری او بیوزلی خپل اوج ته رسیدلی او خلک په اقتصادي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو 13 ورځې ناوخته ویلي افغانانو په 13 کلونو کې د امریکا تر څنګ مبارزه کړې، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخ دي. د امریکا د کانګرس دغه غړو د بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ دې هم آزاد کړي او وړاندیز یې کړی چې دغه شتمنۍ دې د ملګرو ملتونو یوې ادارې ته په واک کې ورکړل شي چې د افغان ښوونکو ماشونه ورکړي او افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. خو د کانګرس د غړو ویلي نه غواړي چې د طالبانو له حکومت سره مرسته وشي. ټینګار یې کړی چې داسې لارې چارې شته چې امریکا له هغو څخه په استفاده کولی شي د افغانستان له ناوړه سقوط چې په نړیوالو مرستو متکی دی په داسې شکل مخنیوی وکړي چې طالبانو ته مشروعیت ورنکړل شي. د کانګرس دغه غړو دا شان ویلي چې قحطۍ او د کډوالۍ کړکیچ د داعش خراسان څانګې لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه زمانګل دهاتی وایي اړتیا ده چې طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه اوسنی وضعیت کنټرول کړي.
ضروري ده چې نړیوال دغه سیاسي اهداف او مخې له بشري مخونه بیلې کې او بشري لحاظ په چټکۍ سره د افغانستان کمک ته راودانګي او په زمن د دې کې د طالبانو د حکومت د یو مسؤل دولت په حیث وظیفه ده چې له دنیا سره تعامل وکړي او ځینې خواسته د دنیا ومني، راکړه ورکړه وکړي چې د څو دغو په نتیجه کې موږ د دغه بشري ناورین او د دغو مشکلاتو نه راووځو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ پر زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو 10 کورنۍ له ډلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوسله کوي. که څوم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د امریکا لخوا آزادې شي.
په افغانستان کې د همدې بشري بحران د مخنیوي لپاره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي. په غزنی کې له 300 کورنۍ سره مرسته وشوه، هرې کورنۍ ته 400 امریکایي ډالر ورکړل شوی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري وستا مؤسسې د جګړو په بې ځایه شویو کورنیو ویشلې دي. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې له سختو جګړو، بېوزلۍ او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې وستا موسسې له 300 بیرته ځای پر ځای سوه کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. د یادې موسسې د غزنی ولایت د سیمه ییز دفتر مشر مطیع الله کمالپوري د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ور وویشل سوې چې پخوا د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوې وې او د طالبانو د حکومت له راتلو سره سم بیرته خپلو مینو ته راستنې سوې دي.
د هرې کورنۍ سره 400 امریکایي ډالر مرسته وشوه. دغه مرسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علی کمشنري لخوا د وستا موسسې په همکارۍ په غزنی ولایت کې د مهاجرینو ریاست سره په ګډه همغږۍ پخوا سروې شوې او چې نن د توزیع لړۍ بشپړه شوه.
نوموړی وایي دا د زنه خان، د یک، اندړو، قرباغ، مکور، واغز او خواجه عمري ولسوالیو بې ځایه سوې کورنۍ وې. شاغلی متی ولا کمال پوری وایي د دې موسسې تر دې پخوا هم له سوونو کورنیو سره دا ډول مرستې کړې او وروسته به هم دوام ورکوي.
یوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 اوري. زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. په کندز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندز ولایت کې هغه شمېر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وای د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکې کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه لسخنې وړي کندز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي نه، مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا ماري فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټه یې ښه مځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال هر درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندز تړو، بس حالت یې خرڅو. هو، یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو که چیر تا من سر زراعت من حمایتو که کده شی من دا باغون توسط ورک نورم دیر شیز من آوائی نورم دیر شیز خود تروس پوری دا بخشی توجه نکنی سکل اصلات خو ماشالله نظر دا نور کلون اصلات خو
کاروان گروائی دی لیمو یو ون لاتمنو نیول تر لسمنو پوری لیمو نیسی او وست محل دوی وک کلو لیمو پا بازار که پشپک سوا افغانی پلوری دی کندز دی کرن و بلگوانی او مالداری دی ریاست چارواکی وای دی لیمو باغونو پا دی ولایت که خنه تیجه ور کرده او پا نموری ولایت که پا 45 هکتار ازمک که دی لیمو باغونو والار دی دی معلومات المخه د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خانابات، امام صاحب، دشتیارچی، قلعه‌زال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
د کونړ او نورستان ترمنځ سړک لا هم کندو کپر دی او خلک وایي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی اندېښنه لري چې د واورو له ورېدو سره به دا لار یو مخ بنده شي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي باید د تیر حکومت پر مهال چې د کونړ او پارون ترمنځ د سړک رغولو کومې چارې روانې وي له تیرو څلورو میاشتو څخه یې کارونه بند شوي او سړک کنډو کپر پاتې دی. د دوی په خبره چې که د واورو پیل کېدو وړاندې دغه کنډو کپر سړک ترمیم نشي نو د لږې واورې ورېدو سره به یې لاره بنده شي او دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوی دي. سره داغه نه شي باران نه هم نه دي شوی خو بیا هم سړکونه کنډې کبر شوی دي. کم ځای کې چې پل سړکونه جوړ شوی دي په هغه ساحو موږ وایو چې دو طرفه ډکون وشي. دا سړک چې چپ روان دی هغه سیده شي نږدې به هم شي او مریضان یا بل
د پارون اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې څو ځله دغه ستونزه د یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړې ده خو لا هم نه د سړک جوړونکي شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوی او نه هم فوایدامې داسې کوم کار کړی چې ورسره وران ویجاړ سړک ترمیم شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوایي په څو تیرو ورځو کې یې د پارون سړک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سړک بندېدو ته پرې نږدي. په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورستان مرکز پارون نه تر کونړ پورې غځېدلې سړک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کوم ستونزې او حوادث ایجادېږي د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چې متوالی لرو. پولیسو ته اطمینان ورکوو د نورستان لویه لار به د ترافیکو په وړاندې څلور ساعت خلاص به وي.
د پارون او سدآباد ترمنځ سړک چې شاوخوا 120 کیلومتره اوږدوالی لري د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د 22 کیلومترو د قیر کولو قرارداد شوی و چې 14 کیلومتره یې قیر کولو ته چمتو و خو په هیواد کې د نوي بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سړک هم کنډو کپر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي.
Sada bangro chan chan
پلی چوکتی چالون دسرو شند جامون قربان شتر لالون کبیرا تنا زون.
زموږ ځخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي اجمل ان استودیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي.
دا کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیر درې ورځې راځي پاکستانی ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځای اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته دام ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوی دي. اخوا ځینو رسنیو ریپورت ورکړی دی چې په دغه سیمه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر مولوي فقیر محمد د ډرون په یوه حمله کې په نخښه شوی و. دا طالبانو حکومت یو سل بیا له ملګرو ملتونو وخت چې په دې سازمان کې دی د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. سویل شاین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه نومول شوی، نن یې ازادي راډیو ته ویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ورکړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت استازولۍ په یوې اعلامیه کې راغلل چې نصیر احمد فائق بلدی وروسته د شارزافیر په توګه د دغه استازولۍ مشرکی. او د جاپان په اوساکا ښار کې په یو ور لګیدنه کې لږ تر لږه 20 کسان وشل شوي دي. ور په یو روغتون کې لګیدل دي او د پیخي ګن قربانیان ناروغان دي.
ستاسو نظرونه هم اورو، ورپسې ازادي او اوریدونکو پروګرام دراورو.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت گریش ولسوالی سفتا خدمت درکوم. ورور جان دلته په گریش ولسوالی کې څلور سو ډالر و خلکو ته ورکوي. تاسو په فکر سره څلور سو ډالر شدي د خلکو ته ورکوي، هغه به په دې څلور سو ډالر به د خلکو کم در تماسي ته به پوکي. یو په لور ته روغ دکانونه د گریش ولسوالی کې روغ دکانونه د ونړول خلکو سره څلور زر روپۍ پر ار دکان څلور زر افغانۍ واخلي چې موږ تاسو چرې جوړو. نو چې په دغه څلور سو ډالر دوی و د ګټه ولست ورکوي، هغه څو محدود کسان دي، هغه څو محدود کسان دي د خاله زوی دي د ماما زوی دا هر چا ته نه ورسېږي. څه فکر سره دا خلک به د ګټه ولست به څه پوکي په دا څلور سو ډالر؟ دا خو بېخي هېڅ شی هم نه پکېږي. نو هغه بل تېر نظام چې و هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وو، سړکونه یې ورته جوړ کړي وو، هر څه ترتیب یې ورته برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صادق یار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول هیله او احترامات وړاندې کوم. بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه ده، خو ځکه چې کونډه یتیمان ډېر دي، دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي. بل په کوره کې ښه یو یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جلکۍ نه در وبسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نه روزګار پیدا کړو، دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ. دې کې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه دي دي مونږ په 2018 کې راغلي وو افغانستان ته، مونږ سره چې مرستې نه دي کړې. مونږ غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او مونږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ شو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم.
په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه آزادۍ رادیو ته پریخي دي. موږ په دې خبرونه کې په هند کې لزګونه بن پاتشو سرتیرو سره هم خبرې کړي. د دوی یو استاذ وایي چې یو سلو اتیا په خوانی پوزیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګری ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي. خورازی په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی اوزی سخص د ازادی راډیو سره په تماس کې. د ازادی راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غازات د سیوی پی سی چې وسیو سلو اتیا میلیون ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دی دایې سلو اتیا میلیون ډالر دی نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دی یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړلې. د ډبلیو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. د عزی د 15 کسو وجبو تلویزیون پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي نیمه یې لا پاتې ده. دوی ګونی درې ګونی وړې ورکړي دي یو ګونی لا پاتې ده. هغه لا هم در وسته په څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده هغه په څلور واري ورکړي ده. نو زما دا څنګه دی ورسیږي دا یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دی دا دی و ډبلیو پی ته نه ورکول کیږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي کلي مشران دي وټاکل شي ور ریکول شي. دا رکنګه پیسې مستنه رسیږي او کې ورکوي بیا د نو سم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مر پراډی کني ولې غاس روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول انداز موږ په ساحه کې څو ګوري یا سره د دې لاره فرض کوي.
ازاده رادیو ټول کا څون کو رجن سلام باد سلامه. زه یو سیر حکومت دی زخمی پاتې لمه تی و غفند له سن شم کولای چې خپل زه او نوم وښار تی رکمن شم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالت کې دي. زما غونته زه زخمی حالت کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالت کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پیدا خدای وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتان زه خرابم ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي و. سلام
سلامونه نه کې هله احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر دې مثال د دوی کان لري دوی غر لري دوی اوبل لري دوی ګمرک لري دوی شتوالي لري دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته اگر که ازادی رادیو نه مم زړه تور دی زګه تور دی چې ما پیغام نه نشرې ما سلوې دښمنی ده دین ده پاکستان غلام ده کسبلا ده دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولی په تور سپینه راولې هغه به وی چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا فاره پروردگار ورته وی چې کس زبط شیطان تا خپل خځې ولی نه هغه کولی خپل خځې دی ولی نه بندولې په کورونه.
السلام علیکم. وروره زما نوم فتح خان دی. هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریښت ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي بد رویه کوي په هېڅ سره مون
پرون وسلا سي د هټ ډاکټرانو په کاوي کې.
سلام علیکم، په خیر شت شب خیر خیرت او زونه په خیر تیریږي. خدای مو وخت ستجار او سي خوشاله او سي مردا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کار نه کړي، موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا هم کار موږ سره نه کړي، نه چا موږ ته روپۍ را کړي، نه چا موږ ته مرسته را کړي، موږ په غاړه باندې عیان دي ډېر د ستړیا سره مخ یو.
هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده. دی غزما ږغ لوړو مقاماتو ورسوي. دغه زموږ د کجکی د ولسوالۍ بازار دی، یا د خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي، او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړو، خو دوی دې نقشه ورته واخلي او خلک به یې جوړ کړي. او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام.
سلامونه احترام درځي ازادي او کارپون کو ته ټول ته قبول کړی. زاد الوزی به زمون د ولایت مرکز سره خبره کوم. دا په دې تلویزیون کې یاد دې خلکو د لیدنګ د لاینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تلران کې سپریږي، او یا د تانګان په دې تیارو په تلران کې سپریږي. ټاټونه تراکش دي روان دي، روز مره روان دي په دې تلویزیون کې اشکاره کوي. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بار بسیری د چا په لاس نه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي، دا افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدې چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول غزه زواله و دوی و درې تسکیلې جوړې کړې دي. پلامه یې باسي بسته دي، وسره په نیمه یې باسي، خوارو غریب ټول پاتې دي. دا دې باید چې دا غولو د وته ورسېدې، او غریب چکن چې وکړي په کلي کې وګرځي دا لاندې هغه شي خو غریبان پاتې دي. بایا نګر دا کړ، بایا نګر چکن کړ، ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړ، نو غریبان هم پاتې دي. ګرځه
مخته دې شو. السلام. د کندهار ولایت د وینایې څخه د میر بازار د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیله او امید چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د ملا احمد اخوند پاندې والان کې دا غیر رژیم خلک په ننوتلي دي په شي کې ولاړ دي. په هغه رژیم کې د شغلي اوسې په دا رژیم کې یا د امارت په طبقانو باندې شکري ولایت کفي مې د مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سکون سم چې دا غلط خلک وسخوه باید.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله، او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زپو مونږ په خطر کې یو. زمونږ مشران حالت مونږ کې منیجران چې کوم یو هغه نه رسوات کوم سره سندونه مونږ سره ارسشته پیسې په تمناسو. زمو مشر کیم پاکس، رابرټ پیټر، رابرټ جینینګ، مونږ به ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول، او زمونږ حسابي دغه په تمه مونږ داس یو چې دا زمونږ کار نه کله کی. مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو، دی خواخوا ځانونه چاته نشي دا کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه، کانګرس نه، چې زمونږ دا پاتې خلک چې دی بندوبست وکړي، زمونږ غم وخوري.
نن ولایت د کجکی د ولسوالۍ د تر پاړي کې اسدالله يم. دا غزنا واز وړو مقامات ورسوي. د عظمت د زریات اداره چې د ډیره پاشه د اداره ده، د کجکی ولسوالۍ د کجکی بازار نه دی علاقې نه ور جوړي، نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو د پاره چې دا غو شخصي ګټې په بل بازار کې دي، او نه دا اډه را نقل کوي، نه دا میله یا ګنج را نقل کوي، نه د مسودو اډه را نقل کوي. مسلمانان یو سبا کړو خو د درود څلورو د شخصي ګټو د پاره. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیام چې نشر کړی و تاسو ته نشر کړی پیام مې ویلی و. زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګمبیري د لغمان ولایت کې غصب کړي و. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرف پرورې په حساب قوی کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې هدف پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانۍ دې شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. پرکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات